رانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه پورس د بیرنې مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د مې تر درېمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پانه کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیانګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړي دي. IOM همداراز ویلي دا غوښتنه به له 650,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډېری یې بې اسناده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشري اوګو چې دینیلیز ویلي ډېر شمېر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوي ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرستندویانو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی. راپور ښیي چې د ستول په خخ پاتې شوی اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 ډیر څخه سش کال 8.4 تل وړه شوې ده. د هند وچو میوه شورا له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوه د لیږ لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال حکومت څخه همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډېر ممیز، انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22 د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې د 20 سیلانیانو وژل کېدو څخه وروسته چې له امله د هند او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ په شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوځ د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې 3، په جنوبي وزیرستان کې 2، په خیبر او بنو کې 3 وسلوال چې پوځ ورته خوارج وایي وشل شوي دي. د پوځ اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې یو پوځي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومي وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپلواک ډول د پوځ د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د دوه د څلورمې غونډې لپاره تابعیاوی نیول کیږي. ځینې افغانان وایي باید دا ناسته ټولګډو نه وي.
توقع هم دا ده چې د دوه څلورمه ناسته یو اړ اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي سیلونو په بدخشان کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. له پاکستان افغانستان تېستل شوي افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي. د خوست په تڼیو کې د ځنګل پر وهلو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي.
موږ د دولت پورګرونو د تڼیو قومي مشرانو موږ د هغه خور چې باید دوی داسې په خپل منځ په تړون سره وکړي چې د ونو وال چې دا باندې کې
افغان قابلیت د چارواکو د فشارونو ترڅنګ خپل نور ستونزې بیانوي.
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت وای د دوحې څلورمې غونډې ته تابعیاوی نیولې دي. د دوی د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه د دوحې پروسې د څلورمې غونډې نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې عملا په کابل او دوحه کې په دې اړه د چمتووالي لپاره د هیوادونو او سازمانونو له استازو سره ناستې او سلا مشورې روانې دي. د دوحې پروسې د تیرو ناستو ځینې ګډونوال او ځینې پخواني ډیپلوماتان بیا وایي د دوحې څلورمه ناسته هغه مهال اغېزناکه کیدی شي چې په خبره د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو مسایلو اړوند د طالبانو په پالیسۍ کې بدلون رامنځته شي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیاو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوحې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ شوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوحې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوحې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغېزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوحې څلورمه ناسته یو اړ اړخیزه ناسته نه یې، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوحې پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. دغه راز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تېره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبای وه له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوحې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نوي راوستای.
دغه څلورمه میناشته موږ زیات توقع نشو کولای، نو داسې طالبان په لاشمنه کې یا په خپل همکاري کې پاتې راغلي، په غشانته چې باید دوی کار وکړي، همدارنګه په خپل پالیسیو کې په خپل دریځونه کې نرمش راوړي نه راوړي. که سکتور خصوصي باندې موږ محدودیتونه وي، که همدارنګه د مخدرات توکو سره وي او د اقلیمي بدلون دپاره کوم کار ولري، زه فکر نه کوم چې لومړی هغه ظرفیت موجود وي او دوم هغه ژمنه یا تعهد.
د دوحې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دویمه هغه د تیر 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره شوې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلی چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د روان 2015 میلادي کال د ګوزن دوهمه مثبته پېښه ثبت شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پېښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. تر دې مخکې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یوه 15 کلن نجلۍ د پولیو په ویروس اخته شوې وه. یو شمېر افغانان وایي چې د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه بې پروايي او د پوهاوي نشټوالی د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکی مشتبه وایي د کاکا زوی د پولیو د واکسین په برخه کې د کورنۍ د ناغېړۍ له امله په ګوزن اخته شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دی وایي کله به هم چې واکسیناتوران راتلل پلار اجازه نه ورکوله چې ماشومې واکسین شي. ډېره ناغېړي وکړه. اوس چې ماشوم په ګوزن اخته شوی اوس د واکسین کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې په روان کال کې د ګوزن دوهمه پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې ثبت شوې. دغه سازمان ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه په مارچ میاشت کې د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ثبت شوې. تر دې وړاندې په افغانستان کې د روان 2015 کال د پولیو لومړنۍ پیښه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې ثبت شوې وه چې له امله یو 15 کلنه ماشوم اغېزمنه شوې وه. د دغه دوو مثبتو پیښو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې چاپیریالي نمونی هم ثبت کړي. په دغه نمونو کې اته په کندهار، شپږ په هلمند او یوه په کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې ثبت شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په هلمند کې د پولیو د مثبتې پیښې د ثبت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اوس مهال کور په کور د واکسین کولو پروسه بنده کړې او د نجونو په ګډون هیڅ واکسیناتور ته اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خپلو کورونو کې واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هره سیمه کې یو ځانګړی ځای ټاکل کیږي او خلکو ته خبر ورکول کیږي چې ماشومان د واکسین کولو لپاره ورولي. د وای د لاوډ سپیکر په وسیله د سیمې خلکو ته احوال ورکول کیږي چې خپل ماشومان باید د واکسین کولو لپاره یو سی. هیڅ واکسین کوونکی حق نه لري چې د چا کور ته ورشي ورته وایي چې ماشوم دی واکسین کوم. دلته خلکو ته اختیار ورکول کیږي چې ماشومان معلوم ځای ته د واکسین لپاره یو سی. که چا یو ډول خو واکسین کیږي که نه واکسین کیږي. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د امریکو په خوانی مسول ډاکټر سید کمال شاه د خزینه واکسیناتورانو له لوري د کور په کور واکسین کولو پروسه مهمه بولی.
پروګرام کې ډېر موثر پدې ورو چې خزینه کور ته ځینې اطلاعي شي یا د ماشومان کوي د کانالو یا هم واکسین وای شي. نو په دې اساس باندې کوم په خوانی ارقام ته مو ګورو په سمو کې چې په خزینه کې مونږ نو هلته د
متخصص ډاکټران د پولیو د واکسین په اړه د خلکو د پوهاوي نشټوالی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدنه او د غراز د کور په کور واکسین پروسه بندول د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین او یو شمېر ماشومانو ته دغه واکسین د نه رسیدلو په اړه په کور دننه او بهر اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د طالبانو حکومت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د کور په کور واکسین کولو پروسه بنده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د ګوزن مثبتې پیښې پکې لا هم موجودې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته درانه مال زیانونه اړولې دي. دغه سازمان د سه‌شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي د دې ولایت په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلونو او سختو ورشتونو تر زرو زیات کورونه، څه د پاسه 2000 هکتار مځکه او سلګونه څاروي زیانمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدی وی ونی رئیسی پر لپسی ورختونو او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مئی شپږم یې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او رښتونو له زرو ډیرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 هکتاره کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د څاروي د زیانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخ ویجاړې رامنځته کړې دي، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد فرید وویل چې سیلاب ځپلي له سخت وضعیت سره مخ دي. دیوای د سیلاب لامل د خلکو هر څه له منځه ولاړل، فصلونه او باغونه ویجاړ شول، څاروي مړه شول، خلکو چې هر څه لرل سیلابونو له ځانونو سره یوړل. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې د امیر محمد کامګار له قوله لیکلي چې د بیلابیلو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ د مرستې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او زیانمنو کورنیو ته به رسیدنه وشي. نوموړي د تازه سیلابونو له امله د ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د همدې ادارې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري ویلي وو چې د دغه سیلابونو له امله په بهارک ولسوالۍ کې 15 تنه شوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. دغه راز طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د دوی ولایتي ټیمونه اغېزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي، خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي او دا چې شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې له سرپناه پرته تېروي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغېزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تېر 2024 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغېزمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د دونیسک سیمې د پوکروفسک ښار یو د سختو جګړه ځپلو سیمو څخه ده. د سیمې ته په وروستیو کې د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال ورغلی او وایي د دې ښار یوازې نوم پاتې دی او کنډوالې هلته د جګړې تریخ حقیقت بیانوي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان بیانوي.
د اوکراین په دونیتسک سیمه کې ستراتیژیک ښار پوکروفسک اوس هم د جګړې په کرخه کې د جګړې یو له سختو ډګرونو بلل کیږي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولکسی پروډایوودا چې د اپریل پر 9 دا ښار لیدلی وایي د میاشتو میاشتو روسي بمباری وروسته دا ښار په بشپړ توګه په کنډواله بدل شوی. الکسی وایي پر دې سیمه د 2024 کال له وروستیو راهیسې د روسیې ځمکنیو حملو کومه ستره لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو اوس یې پوځ د ښار په بشپړه ویجاړولو تمرکز کړی. د نوموړي په وینا سختې جګړې دې ښار ته درانه زیانونه اړولي او که څه هم په ښار کې ځینې اوسیدونکي پاتې دي، خو ویجاړې دومره زیاتې دي چې دغلته اوس د ژوند کول نږدې ناممکنه دي. یو اوکراینی سرتیری چې په پوکروفسکي جنګیږي ویلي د سختو شرایطو له امله اوسیدونکي نور دا وس نه لري چې خپل مړي تر هدیرې ورسوي. هغه ازادۍ راډیو ته ویلي مړي یوازې له کور او باسي او په کروندو کې ښخوي. دا یو ناورین دی. الکسی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له لومړۍ کرخې ریپورټونه برابروي وایي د پوکروفسک جګړه له باخمود سره دا توپیر لري چې دواړه لوري وسط نوري فایبر کیبلونه کاروي. نوموړی زیاتوي کورونه، انګړونه، ونې، ستنې، هر څه د فایبر تر کیبلونو لاندې دي. هره ورځ د پواینا بې پیلوټ الوتکې له ښاره تېرېږي. له دې مخکې د اوکراین یو لوړ پوړي قومندان الکساندر سیرسکي ویلي و چې روسي ځواکونه لا هم په سختۍ هڅه کوي څو د اوکراین دفاعي لیکې ماتې کړي او د دنیپرو پتروسک څنډو ته ځان ورسوي. پوکروفسک له دې سرحده یوازې لږ تر لږه 40 کیلومتره لرې پروت دی او دا سیمه اوس د جګړې یو له سختو نقطو ګرځېدلې. د مې په 3مه په پوکروفسک کې د یوې اوکراینی قطعې د مخابراتو لوړ پوړي پوځي افسر په امریکا کې د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ته ویلي وو روسي ځواکونه هڅه کوي چې د مې تر نهه مخکې دنیپرو پیتروفسک ته داخل شي. د اپریل په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې د نهمې د بریا ورځې په مناسبت د درې ورځني اوربند وړاندیز وکړ، خو کیف دا یوه تماشه وبلله. یو اوکراینی سرتیری روسلان چې په کروفسکي جنگیږي وایي روسان هیڅکله بشپړ اوربند نه کوي. هغه زیاتوي که دلته وضعیت ارام شي نو بل ځای به پر ولسي خلکو ور راښکته کړي، ته خو ګورې چې هره شپه له سلو ډیر شاهد بې پیلوټه الوتکې توغوي.
لخبرونو ور اخوا
د خوست یو شپې روسیدونکي له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼیو ولسوالۍ د ادمامد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نشترو، څیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده، د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سیمې د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو دا سیمه به د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان شاړه او سپیره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې واوري.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرۍ سیمې ادمامد ته تللي یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمامد د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمامد سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمامد سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل:
مونږ ورې دل خلک چې دی ونی وای په دریارو کې ډېر لرګي مونږ ول دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونه تیر خوست دو مونږ دې دولت پور ګرون نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې پخپن مانس کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا باندې کې.
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادمامد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل:
دولت په دا فکر دی شنه کې د پوره چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات د کزن زیات په خپل ول چې ول شوی دی یا یس ولای کیږي د دولت مخه ونځي او لوس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل کڅه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوي، خدا چې د غرۍ زسیمو اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غرۍ زسیمو اوسیدونکو ته یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وختانه چې دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه شو هغه وهلې، دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمامد سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم ادمامد ته لاره نه ده جوړه شوې. د خوست یو بل اوسیدونکی خیالي وایي:
په موږ کې یوه لویه ستونزه دا ده چې د څېمره سیلانیان چې دلته راځي د سړک ستونزه چې دوی هغه ریښې جوړه ده. نو دولت نه موږ غوښتنه دا ده تر څو یې د سړک ته دې توجه وکړي او د سیلانیانو مشکل چې دی هغه ورسره حل شي.
بلوری ته د خوست امنیتی مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ځنګل وهنې مخه نیول شوې، خو د دوی هڅه دا ده چې په بشپړ ډول یې مخنیوی وشي. د دې ځای د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ خوست کې شاوخوا 1,00,000 هکتار ځنګل موجود دی چې ډیره برخه یې په قلندر، موساخېلو، تڼیو او سپیرو ولسوالیو کې ده او د مسؤلینو په وینا په وروستیو کلونو کې د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د خوست د 5,000 هکتار ځنګل بیا احیا شوی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پرون د می پنځمه د قابلو نړیواله ورځ وه. دا ورځ د میندو او ماشومانو د روغتیا لپاره د قابلو د حیاتي رول د پاملرنې لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله. په افغانستان کې قابلي راز راز ستونزې لري، په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلینې بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومې ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هم هغه څه پخواني میتودونه چې دي هغه کارول کېږي. دغه نوي اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای وایي چې افغانستان د ځوان ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دا سازمان د مې د پنځمې نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړېږي چې د هغو مېرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
خدا خلاص کردیم نگفتم پسه کردم دم قسمی هم امتحانی سمسر شش دارد
اون گخپلا نرسنگی ختمه کرده پا اغا لمره اونایی که چی انستیتیتی نیی و ترل دش بگم سمستر آزموینم و پای دوار سوالی اوست آمی روختی آزموین پا دیده هم داسی پتمیو چی سه وقت بلومونگ نه آزموین اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخپل خلاص سوانی او دکار گختنیم و
د نسایی ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلی. د دې ډلې د افغانستان د نسایی ولادي ډاکترانو ټولنې مشرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل:
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن در صورت که قابله ها در یک جامعه کم باشه.
دوی کولای شی چیشه خدمتون اورانده کری خو که پتولنه که قابله کمی وی یا هیچ نوی او یا هم که بمیاری توگه کارو نکری مسلمن چی دکتر پا یوازی زان کار نشی کولای او پا پایله که ضربه
ناروغ ته رسیدي. د طالبانو حکومت لڅبان د درنی مکلونو راهیسې لښپګم ټولګي پورته د خونځیو او په هنتونو دروازې دنجونو پر مخ تړلې او تیر کال د هغو انجونو پر مخ طبي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د مایندو او ماشومانو د پالنې په برخه کې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې په افغانستان کې هر ورځ د څلیرویشت مایندو او یو سلو وشپېته نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن قیاسي څلور میاشتې وړاندې ادا کړې وه چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او په خبره یې په هیواد کې کابو ډېر زره قابلګانې سته چې په روغتیایي سیستم کې شاملې نه دي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای نه میاشتې وړاندې ویلي و چې افغانستان د میندو او روغتیایي اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر 10,000 زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري.
خدای رسول ته وګوري دوی په گاډی کې رانه سي ځان ته په گاډی نیسي د افغانستان گاډی د افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګل جلال آباد ته ځي، سي
امه ګاډي ذمہواری،
ګاډي ذمہواری، سي پرمټ ولري، ګډ پاس ولري، سي عمل تم کته کی
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوس هم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن هم پنځمه شپږمه ورځ ده، تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نه مزات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو. نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره نه هغه سره سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو د کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانه صالحی تاسو ټول ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې صفحې څخه پیلېږي تر یو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا هرو مرو؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی مور او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې پر چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې مور او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درېو برخو وویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او درېیم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي، چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره. په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې ویني، چټکتیا معادله دا عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو، چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه، او داسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کښې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، ته په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل وخت چې هم ولوستل غلزات چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلزات هم د موادو پر چټکتیا باندې چې وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیسټ ده، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیسټ هم د تعامل کوونکي موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو وران زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرو مرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بیګ په توګه که چیرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې د اوبو سره ډېر سست دی، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد دي چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنې مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال که چیرې حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم چې اوسي کمه اوسي د تعامل په وخت کښې. ګرانو زده کوونکو، د تعامل کوونکو مواد فزیکي حالت موږ او تاسو وویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخیستونکو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنۍ اوسي او د موادو د لګېدو سطحه یې ډېره زیاته اوسي، دلته د دوی د موادو د ټکرونو شمېر هم یو له بل سره زیاتېږي. کله چې د ټکرونو شمېر زیات سو، په پایله کښې به د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا هم ور سره څه کېږي ډېرېږي، چې دا به د بېلابېلو موادو تر منځ څه کېږي رامنځته کېږي د هغوی د فاز په حالت کې. که چېرې موږ او تاسو وویل جامد، مایع، ګاز همداسې نور، که چېرې موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کښې تعامل ډېر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په ګازاتو کښې د ګازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي د موادو تر منځ، دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چېرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دي د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې که چېرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونو او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی تر منځ تعامل ترسره سي، او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ور سره څه شي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې، چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي، چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ور سره څه شي زیات سي. همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتېږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1888 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بی یوه سطحې یو بلې نقطې ته زیات پوتنشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي، تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالاتو سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکې ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله، چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکه کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم وموندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې و د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډېرو تعاملاتو لپاره د مادلې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم. موږ او تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو، که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې کامه فوي کېږي ای پر دې باندې، بالاخره دا یو اندازه هغه ثبوت د دواړو طرفونو موږ او تاسو لوګاریتم نیولی، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینئ دا خپله د ارهینوس معادله ده، چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنې د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای سو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي، کولای سو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې تاسو ای ویني دا انرژي ده، او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې نور مثالونه هم په دې باندې حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې یوه اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه، چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبو. لومړی دا چې د ټکرونو شمېر یې باید زیات وي، هر څومره چې د ټکرونو شمېر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوري یې باید ټاکلي وي، پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي، یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب درېیم چې د ټکر په وخت کښې باید هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي، چې دغه درې شیګنې یا هم دغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای سي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت سي. چې موږ او تاسو کولای سو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښي. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ته یادونه کوي، IOF چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنی لوری راته بیانوي، او پی خپله یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو، لومړی د ټکرونو شمېر موږ او تاسو وویله چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمېر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي، او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر بې این مساوي په چې سره پر زیټ سره، چې زیټ خپله د ټکرونو شمېر ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ایم مثال د تعامل کوونکو ذرو شمېر ده، او این چې د خپله د لومړیو تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم ورباندې یالو ګرانو زده کوونکو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر په یو سیسټم کښې دوه او څلور، څلور او څلور، دوه او دوه، دوه او دوه اوسي، د دوی د ټکرونو شمېر تاسو څه شکړئ محاسبه کړئ. که چیرې هلته راسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمېر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو وینو، د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لمړني مواد او ان چې د دویمي مواد داسې ترتیب کو زائد موږ تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي دواړه د زر په حالت کې دي د فرمول کې موږ تاسو وینو زاد د دواړو ترمن خپل قیمتونه وځ کو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینو په د دې د ټکرونو شمیر مساوي په شپانه سره اته سره او په سلور سره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شئ او بس موږ اوس تاسو نننی ورځې درسي موضوع د سایکلو الکانونه چې د اته پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري سلرم څپرکی کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست لزوګرانو زکوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې لیدې چې سایکلو الکانونه وایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص ویل چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وا د کاربونونه په لمړي سر کې دوی کولای شي چې په جامد حالت کې د سلور څخه وروسته یعنی د 15 خطر شپانس په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په غاز حالت موږ هم وجود درلودل د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو ویل دوی چې دا کیمیاوي فعالیت لرته نو له دې کبله د پارافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای شي چې دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي چې هغه تعویزي تعاملات خمره تاسو د الکانون یو هم د الکانون اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانون چې دی په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري او کچری وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه چې دی په هوا کې کچری وسوځل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوان د ځا انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو دلته د پان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې شي د اکسیجن په شتون کې تشکیږي سوځيږي کله چې دی وسوځیدل د اوبه رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې تشکیږي لاس تر ازي او کچیر الکانون د یو شسون یا هم د سون د یو شتو کې پتوګه د هغوی لسوځول څخه یو زیات انرژي تولید سي د بیل کې پتوګه هغه به کچیر موږ او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوری جول پر مول انرژي ترې تشکیږي زیات تولیدی یا هم منځ تر دي خو کچیر یو کیلوګرام میتان لسوځول څخه بیا و 5000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شي چې شو سي استفاده او خپل طبیعي غاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده او الکانون د اکسیدیشن څخه په مناسب شرایط کې کېدای شي چې الکانون لاس تراسي او الکولون لاس تراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي تر لاس تر راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاس تراسي په لومړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاس راغل دی الکول تر لاس راغل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چشي ویدي لاس تر راغل دی راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د سلور سو څخه خطر شپږ سو پورې کېدای شي دوی ته یوان اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دی یعنی د کاربن او کاربن ترمن د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دې ترمن داس تر سر کېږي چې دته د ماتي دیني یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنی سره ده. یعنی په همدې ځای کې موږ هدف دغه دي چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې کېږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې د په صنعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی شي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اعضاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور څه شي سي ورڅخه لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې وینئ، موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچېرې وایي دې ته تودوخه ورکول شي د 400 څخه تر 300 پورې تر 400 پورې، موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني الکانونه چې شکېږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو اوس د الکانونو هلوجنیشن ته راځو، هلوجنیشن تعامل ته. هلوجنیشن چې د خپله د الکانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کېږي چې د یا هم د هلوجنیشن بهیر کې کېدای شي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل شي، آیودین هم وجود ولري. دا چې د الکانونو او آیودین چې د خپله د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چې شکېږي تاویز کېږي، او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خوړلو اغیزه هم ورباندې واچوي، او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کښې کچېرې وګورو، میتان ګاز د کلورین سره تعامل کوي. په نتیجه کښې دلته موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چشپه لاس راکوي د الکانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي، د میتان کلورینیشن چش کوي په لاس راکوي او HCl تیزاب په لاس راکوي. او بالاخره که چیرې د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل ورکړل سي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دې په څو پړاوونو کښې دلته موږ او تاسو اخیر کاربون تیترا کلورایډ چش کوي په لاس راکوي او HCl تیزاب هم چش کېږي ترې لاسته راځي. چې دې عملیه ته موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل ورسره کوي، نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي، نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپله موږ او تاسو ویله چې د پارافینو یو ډېر ساده مرکب و، د ګاز په کانونو کښې پیدا کېږي، 98% په طبیعي ګازاتو کښې شتون لري، 46,000 کیلو ژوله انرژي تولیدولی سي، خپله بې بویه، بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده، نسبت هوا ته ډېر سپک دی، د غیر قطبي مالیکولونو ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د مالیکولونو تر منځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري، او خپله میتان ګاز چې ده په اوبو کښې نه حلېږي. او په همدې ترتیب سره تاسو تعاملات ویني دلته میتان ته که چېرې 0 درجه د سانتي ګرید تودوخه ورکول سي، موږ او تاسو وینو چې د کولی سي چې کاربون او هایدروجن ترې چش سي یو له بل څخه جلا یا بیل سي، او که چېرې بیا په همدې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ورکول سي، موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کښې هایدروجن ورڅخه چش کېږي ازادېږي. او په همدې ترتیب که چېرې د تودوخې درجه پرې کمه کړل شي هم په همدې ترتیب سره 3 اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید ترې چش کېږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کړهییز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ یې حلقیي ډول یا حلقیي بڼه وجود لري چې دا خپله د سایکلو الکانونو په نوم سره یادېږي. ساده مرکب یې د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان ده چې خپله 3 اټومه کاربون درلودونکې ده چې د پروپان څخه کښته مرکبات سایکل نسی جوړولی. او د هومولوک سلسله عمومي فرمول یې د سایکلو الکانون د هغه CnH2n ده چې په دې ځای کې n د کاربونونو شمېر او 2n د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته راښيي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوک د سلسلې پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت ده، کړهییز جوړښت، او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري. لکه دلته چې وینئ سایکلو پروپان چې د 3 اټومه کاربون څخه جوړ شوی ده او یوه کړهیي رامنځته کړې ده، او سایکلو بیوتان تاسو وګورئ چې 4 کاربونونو پر اساس باندې یوه کړهییز جوړښت جوړ کړی دی، یو سایکل یې جوړ کړی چې دې ته موږ او تاسو سایکلو بیوتان وایو، او د کاربونونو تر منځ یو ګونې اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګورئ سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی، او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکي خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکي خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوک د القانونو سره د سایکلو القانون د ویل کېدل د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له دیر څخه پورته وی او دې چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په دې اساس کچیر وګورو پروپین په دې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو. سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په دې سره هغه مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو القانونه چې دي د کوچني کړي لرونکو سایکلو القانونه ته هغه کې دي چې جمعي تعاملات ترسره کړي چې دا هغوی کړي چې د خلاصي جو القانونه او د هغوی د مشتقات څخه جوړیږي چې د القانونو دغه خاصیت کې دي چې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر اوو پورې کې دي چې د کاربون د اټومونه چې کې ولري او ثبات یې ډیر دی. نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندي کولی شي چې تعویضي تعاملات چې کې سرته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکلو القانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو القانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کښې د دوی کړي خلاص شي چې د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کښې چې کېږي د دوی څخه د القانونو برونمي مشتقات چې کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز یو مرکب چې کوي په لاس راکوي. او که چېرې موږ او تاسو د القانونو د سایکلو القانونو اکسیدیشن ته راسو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وایو سایکلو پروپان او د هغه مشتقات چې دي په عادي تودوخ کښې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلي محیط کښې په ورو ورو ډول سره چې شي اکسیدایز شي او د قوي اکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخې په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانونه هم څه شي شي اکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب ترې چې کېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو نوم ایښودنه وایي. د سایکلو القانون چې دي یا هم دا کړهیز مرکبات چې دي دوی د القانونو په شان د دوی تر منځ موږ او تاسو وینو چې یو ګونې اړیکه په واسطه د یو له بل سره چې دي نښتې دي د دوی تر منځ د اړیکه چې ده د سیګما اړیکه په نوم سره یادېږي او د دوی د کاربون د اټومونو تر منځ د اس پي درې هایبرید چې شته وجود لري یو دوه درې د اس پي درې هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د ټولو کړي کې چې د کاربون د اټومونو شمېر ده په هماغه اساس باندې د دوی نوم ایښودنه کوو. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ وایي سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. رالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کښې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دی چې کېږي ورزیاتېږي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
کی